دا مشال اړیدا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اړیدا په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او اسرار لمومن هر کله کو په روانه کړه کې د پاکستان خبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه درخورو. د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله هم د خبرونې په دویمه نمای کې اورېدې شي. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له اسرار لمومن اورو.
د پاکستان قومی اسمبلی د 2021 دویشتم مالی کال لپاره د 8,400 روپو بجټ منظوری ورکړه. د خبر پښتونخوا په خبر ضلع کې یوې چودري 15 کسان وژل او 15 نور یې جوبل کړي. او په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان ویلي کچېری وسلوال طالبان په دې جګړه ځپلي هیواد کې د سیمو نیولو ته زور ورکړي نو پر ضد یې هوایي بریدونه کېدلی شي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د 2021 دویشتم مالی کال لپاره د 8,400 روپو بجټ منظوري ورکړه. یاد بجټ د جون پر 11 د پاکستان د خزاني وزیر شوکت ترین باندې کړی وو چې وروسته په قومي اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف غړو بحثونه ور باندې وکړل او ترمیمي سپارښتنې یې وکړې. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې شوکت ترین د مالیاتي مسوده وړاندې کړه چې د حکومت سپارښتنې پکې ځای شوي خو اپوزیشن وایي د دوی سپارښتنې پکې له پامه غورځول شوي. د بجټ له منظوري وروسته حکومت مخالفه سیاستوالو احتجاج وکړ او تور یې پورې کړ چې دا بجټ په غیر قانوني توګه منظور شوی دی. د دوی وینا وه چې حکومت په بجټ کې د ولس ستونزې له پامه غورځولې دي خو حکومت بیا وایي چې دا یو ولس دوسته بجټ دی. د خبر پښتونخوا په خبر ضلع کې یوې چاودنې 15 کسان وژلي او 15 نور یې جوبل کړي دي. د خبر پولیسو او یو دوه دوه په نومه د ژغورنې ادارې چارواکو تېره شپه مشال اړیدا ته ویلي چې دا چاودنه پرون ماښام څه باندې 6 بجې د لنډې کوتل په تاتار سیمه کې په یوه کور کې وشوه. چارواکي وایي لومړني معلومات ښایي چې دا چاودنه هغه مهال شوې چې کله په دې کور کې ماشومانو له یوه نږدې غره څخه له راوړو پخوانو مارټر ګولو او ماین څخه کباړ جوړوو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او مرګ جوبلی رامنځته کړه. د خیبر ضلع د ریسکیو یو دوه دوه ویان مقصود عالم پردي تېره شپه مشال اړیدا ته وویل
د ماکه کې 15 کسان مړه او 15 زخمیان دي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. ټول شپږنیو بجې ریسکیو 112 کنټرول روم ته د ملک نظر خان کلی لنډی کوتل ایریا نه کال موصول شو. د دماکه د نویت حواله سره چې په کوم کې سمدستي ریسکیو 11 ټیمونو حصہ واغست او موقع ته ورسېدل.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پر دې پیښه غم راضي ښودلی او پولیسو امنیتي ادارو ته امر کړی چې دغه پیښې کره پلټنې وکړي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې له سبا څخه په صوبه کې د اوړي رخصتۍ پیلېږي نو د شخصي سکولونو او مدرسو په ګډون به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د جولای 13 تړلې وي. د تعلیم او صوبایي وزیر شرام خان ترکی دا اعلان پرون له هغه وروسته وکړل چې د کورونا د کنټرول قومي ادارې صوبو ته واک ورکړ چې په خپله خوښه دې د تعلیمي ادارو لپاره د رخصتیو اعلان وکړي. هخوا پنجاب صوبې د جولای له لومړۍ نیټې څخه بیا د اګست تر لومړۍ نیټې پورې د تعلیمي ادارو لپاره د رخصتیو اعلان کړی خو د پاکستان وفاقي تعلیمي ادارې بعد جولای له 13 بیا د اګست تر لومړۍ نیټې پورې رخصت وي. او په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي که چیرې وسلوال طالبان په دې جګړه ځپلي هیواد کې د سیمو نیولو ته زور ورکړي نو د دوی پر ضد هوایي بریدونه کېدلی شي. طالبانو په دا وروستیو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې دي. د دوی د اقدام داسې اندېښنې راپارولې چې د سپتمبر تر 11 نیټې له دې هېواد د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په کابل کې د غرب ملاتړ لرونکي حکومت او افغان امنیتي ځواکونه له سقوط سره مخامخ کېدلی شي. جنرال میلر پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې هغه طالبانو ته خبر ورکړی چې هوایي بریدونه د دې وسلوالې ډلې په اقداماتو پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د هوایي بریدونو بندولو تر ټولو ښه لار دا ده چې طالبان خپل یرغلیز بریدونه بند کړي. نوموړي پر مخ وویل چې هغه اوس هم دا واک لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او دفاع وکړي او همداراز خپله دفاع هم وکړي. د سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادې ریډیو ته ویلي چې لمه میشته وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. د نوموړي اشاره د امریکا د پخوانی ادارې هغه ضرب الاجل ته وه چې له طالبانو سره د هوک له مخې به یې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستل. مجاهد خبرداری ورکړ که امریکا بریدونه وکړي نو له خطرناکه نتایجو سره به مخامخ شي او د جګړې د پیل مسؤل به بیا دوی وي.
خبرونه د مشال اړین واوریدل چې اسرار العلوم وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان قومي اسمبلی د 2021-2022 مالي کال بجټ منظوري ورکړی ده. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د 8,470 ارب روپو مالیاتي مسوده په داسې حال کې وړاندې کړه چې د حکومت سپارښتنې پکې پر ځای شوي خو د حکومت مخالفو ګوندونو سپارښتنې پکې له پامه غورځول شوي وي. د بجټ له منظورۍ وروسته حکومت مخالفه سیاستوالانو احتجاج وکړ او تور رپورټ کړ چې دا بجټ په غیر قانوني توګه منظور شوی دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان قومي سیملی د کلیز بجټ منظور ورکړي. د بجټ منظورولو په حق کې 102 رای او 138 غړي مخالفت کړي. د بجټ په دوران د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د سپیکر لخوا د اجلاس په کاروای هم اعتراض وکوي وي چې دوی ته باید معلومه وي چې کوم رقم بلونه منظوریږي. دوی ته وخت ورکړی شي. وروستوی په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی ګڼي چې د بجټ منظورۍ لپاره کاروای ناقانونه ده. د بجټ د منظورۍ لپاره بلل شوی اجلاس په دوران د پیپلز ګوند سید خورشید شاه او آزاد غړي علي وزیر هم له بندي خانونو په خصوصي حکم اسمبلی ته وړاندې شو. سید خورشید شاه د بجټ د غونډې ته خپل وینا کې وویل دی په جیل کې و. هغه ته په ټي وي د اسمبلی دننه د حکومت او اپوزیشن لانجې لیدلې او د په حکومت تنقید هم وکړ.
پارلیمنت جو کچھ کرنا چاہتی ہے
دی وای هغه پارلیمنت چې څه کول غواړي هغه هم داسې جوړ کړ لکه سرکس. ما شکر وکړو چې په جیل کې بندیم او دلته نیم. ما خو همیشه د پاره د پارلمان د لوړې خبره کړې ده. آیا د پارلمان سیره به داسې وي لکه دلته چې په یو بل گزارونه کېدل؟ زموږ سیره خو خولي په کار ده مګر دلته خو لکه د سرکس په شان میله جوړه وه. سید خورشید شاه هغه لانجې ته اشاره وکړه چې د جون په 15 پارلیمنت کې د حکومتي غړو لخوا اول د اپوزیشن مشر میا شهباز شریف د تقریر په دوران ناری سوري شروع کړې وي او وروسته په اپوزیشن غړو د بجټ د کتابونو گزارونه کړو. همداشان د اپوزیشن لخوا هم د واکمن ګوند په غړو د کتابونو گزارونه شوي. پرون د بجټ په دې اجلاس کې د اپوزیشن ډلو مشر میا شهباز شریف په خپل موجود نه و. البته د ګوند غړو د بجټ د منظورۍ په وخت په حکومت بیا بیا ټکونه وکړل. د دغه ګوند یو مشر خواجه آصف د ټیکسونو په زیاتولو په حکومت تنقید وکړ. پرون د بجټ د منظورۍ په دوران د وفاقي وزیر شوکت ترین لخوا د بجټ غټ غټ شکونه وار په وار وړاندې شو چې منظوري ورکړل شوه. د شوکت ترین په وینا چې د 1000 CC CNG لرونکو ګاډو نه به ټیکسونه کم اخیستل کېږي. په میډیکل بلونو لګېدلي ټیکسونه به واپس شي او په پایو او نورو خوراکي او ځینې غیر خوراکي شیانو باندې به ټیکسونو کې به اضافه نه کېږي او د ځمکو په خرص او په اخستو باندې زیات شوي ټیکس به د 25% نه تر د 45% پورې راکمولی شي. شوکت ترین د بجټ د اعداد او شمیرو نه علاوه په اپوزیشن تنقید هم وکړ او ویل چې باید د حکومت مثبت کم ستاینه دی وشي نه چې تنقید.
هم غربت کو کم کریں گے
دی وای مونږ به غربت کمو راتلونکي څو کارونه کې به خوشحالي نه وي. دا رښتیا ده چې مونږ کاروباري هلې ځلې کمې کړې وي خو څه مو کړې وي. تیر حکومتونو د 10 ارب ډالرو خساره پرېښې وه. مونږ په مجبورۍ کې آینس ته لاړو. هغوی راته نوي شرطونه کېښودل. اقتصاد مو کم شو او په دې دوران کرونا راغله. تاسو نورو ملکونو ته وګورئ هغه ته د کرونا د وجې اقتصاد منفی ته لاړ دی.
کووډ کی وجہ سے نیگیٹو گروتھ ہوئی.
هغه وخت چې کله د بجټ منظوري خستلې شو د حکومتي غړو لخوا به اواز کېده چې ګین بجټ منظور شو خو د اپوزیشن لخوا تنقید وشو چې اواز ناکافي دی باید غړي ودرېږي او رایه دې په څرګند ډول ورکړي. په اجلاس کې د حکومتي غړو شمیر 102 او د اپوزیشن غړي له دغې کمو نو په دغه بنیاد د بجټ منظوري ورکړې شوه. شانواز ترکزی ماشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال لوی تاسې وګه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی بلوچستان استاد او د پښتون اشغورن غورسنګ یو مخکخ علي وزیر وای چې د ظلم او ناانصافۍ پر ضد بخپل مبارزه روانه ساتي. نوموړي د ریاست پر ضد د وینا په تور له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې زنداني دي، خو دا وخت د بجټ په اړه د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې د ګډون لپاره په عارضي توګه خوشې شوی دی. د علي وزیر وکیل پر هغه لګېدلي تورونه بې ځایه بللي دي او په ضمانت یې د هغه د خلاصون لپاره په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی. علي وزیر په داسې وخت کې له زندانه د څو ورځو لپاره خوشې شوی دی چې د هغه د روغتیا او ضمانت یې د خوشی کېدو په اړه مانی بحثونه روان دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ ویګاله علي وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې صحت یې پر څه حال دی. نوموړی په ځواب کې وایي
یو ځل داسې بیماری وي چې اخو د ما سره وي، لکه د شوګر او د شیان وي د ما سره. بل داسې و چې هلته ما د چې کوم د ملا اډیکې دی پیک بون چې دی دی کې چې د کوم ډسکونه دي یا دلته په د ملا اډیکو چې پښتو کې ورته وایي په هغه کې چې کومې مورې بندونه دي، نو هغه څو خېزېدلي دي د خپل ځایه. نو هغه کې ما ته بالکل ډېر زیات تکلیف اوس هم دی او حالت هم و. نو بالکل هغې په حواله سره داسې وي چې هغه کې لشکل وضاحت کی کوم ډاکټران در کې نو هغه باندې به بیا عمل کیږي.
نو تاسو د بجټ اجلاس ته راوستل سی ویست را پرودل سی ویست تر کله به تاسو بهر یې اصل جیل؟
نو اوس دا سیدی چې څنګه دا سیشن نن تاسو ته پته شته چې بجټ منظور شو سبا سیشن دی. نو سبا په حوالہ سره سبا هم زما ورځ ده. نو غینه پس بیا د دې دوه مرزي دا چې مثال کنه او بیا به ما دا دی چې کا ډاکټر سوې لغینه خصنه شوې دي او بیا به دې دوه ما واپس وري.
او ستاسو د ضمانت لپاره چې په سپریم کورټ کې درخواست کړی و دا غت څه وسو؟
نو هغه کې بیا ترجمه بیا دوباره د نوښتې ده او دې ته چې ترجمه نو په فایل کې. نو زه خو دا دی هم کنه چې چونکه زما کیس خو په درې میاشتې په های کورټ کې هم پینډینګ پاتې شوی و، په یخې و حالت په های کورټ کې بیا خیر کې درې میاشتې را پس دې دا ډیسیژن وکړه هغه چې کوم زما ضمانت و ضمانت یې خارج کړ او مثال کنه ماته د ضمانت حق نه کړه.
علی وزیر صاحب تاسو په جیل کې یاست، د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه ډېری داسې پرمختګونه وسو یا بدلونونه وسو چې تاسو په هغه کې نه واست، تاسو په دغو بدلونونو هلته په جیل کې خبرېږئ کنه؟
داسې دي چې څه نه څه کسان ملګري چې غته راشي ملکتونه ته بالکل خبرې، خو داسې دي چې استاذ ویو د تنظیم په حواله سره نه دي، بلکې دلته خو اوس ډېرې خبرې روانې دي په دې خطه کې. بل داسې دي چې په دې خطه کې چې د کوم خطه کې پاکستان، افغانستان، انډیا شوه او سره چاینا، بیا د نور دنیا یورپي ملکونه او امریکې دلته موجودګي د هغې، نو تاسو ته پته لګي که نه چې په دې حوالې سره خو اوس دلته ډېرې خبرې روانې دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملګري محسن داوړ او سره ځینې نور ملګري وایي ځان ته ګوند جوړوي، او بل پلو منظور پښتین او نور پښتون ژغورنې غورځنګ بلې خواته لیدل کیږي. د اوریدونکو لپاره یا د پښتنو لپاره شاید په ځین کې دغه سوال وي چې علي وزیر له منظور پښتین او ملګرو سره ولاړ دی کنه له محسن داوړ او ملګرو سره به ځي په ګوند کې به شامل شي؟
نو تاسو دې چې زه په جیل کې ما کاوس زداسې وکم چې د صورتحال باندې کلیر شوی نه ما چې څومره پرې خبرې شوې دي د ملګرو سره کېنستم، ځکه چې نن د سیشن ورځ وه، بیا څومره تعداد سره ملګري راغلي دي چې په دې شي باندې به تر اوسه پرې ما بحث نه دی کړی. نو داسې دي هم کنه چې اوس ملګري دي د ملګرو دواړه خوا، خو زما کوشش داسې دي چې زه په دا په ملګري داسې زه روان کوم که هر څوک وي چې د راتلونکي وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ نو داسې کردار ادا کړي چې دلته یو مستقل د امن د احوال سره او د دې خطې کې چې داسې کارونه وي چې هغه د بدامنۍ طرف ته چې هغه لاره ونیسي.
د جنوبی وزیرستان استازی او د پښتون اژغورنې مخکخ علي وزیر سره مو د زمنګ همکار بوریوال کاکړ مرکه واوریده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریده شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال لوته تاسو اغواګی دا خبر. پولیس وای چې تیر مخام د لنډی کوتل د تاتره سیمې په ملک نادرخان کلی کې د یو مزدور کار شفیق افریدی په کور کې بمی چاودنې 15 تنه وژلي او 15 نور یې ژوبل کړی دي. د یو یو دوه دوه په نوم د ژغورنې ادارې چارواکي وایي چې لومړنی معلومات ښایي چې دا چاودنه هغه مهال شوي چې کله په دې کور کې ماشومانو له یو نږدې غره نه راوړو پخوانی ماټر ګولو او ماین نه کباړ جوړو. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې.
د ریسکیو یو یو دو دو چارواکی وای چې دا چاودنه هغه محل رامنځته شوه چې کله په دې کور کې ماشومانو د یو غره نه راوړو پخوانو مارټر ګولو او ماین نه سکریپ راوستو، ناڅاپه پرې وچاودېدل او مرګ ژوبلې ورته واړوله. د خیبر ضلع د ریسکیو یو یو دو دو ویاند مقصود عالم پردي تیره شپه مشال ریډیو ته وویل
د ماکه کې 15 کسان مړه او 15 زخمیان دي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. ټول شپګنیو بجې ریسکیو 1122 کنټرول روم ته د ملک نظر خان کلی لنډی کوتل ایریا نه کال موصول شو. د دماکې د نویت حوالې سره چې په کوم کې سمدستي ریسکیو 1122 ټیمونو حصه واغسته او موقع ته ورسېدل او په هغه کې څلورو امبولینسونو حصه واغسته او جوبل کسان او چې کوم په موقع جنبه حق کسان وغې لنډی کوتل هسپتال ته منتقل کړل او دا غینه بعد چې کوم سیریس نو هغه پېښور کمپلیکس هسپتال ته دا غینه بعد منتقل کړل.
د لنډی کوتل تانی اس ایچ او شریف ملګور وای څلوخت کلن شفیق پردی په لنډی کوتل بازار کې د لاس گاډي مزدوري کوي. د دغه پیښې په وخت په خپل په کور کې نو موجود خود نوموړي دوه زامن یو لور او کور ودانه او یو بل خپلوان پکې مړه شول او د کورنۍ نور 15 غړي جوبل شوي. د لنډی کوتل یو فعال هجرت علی پردی وای په دې پیښه ځای خلک ډیر اندېښمن دي او په کار د پلټنې وشي او د غرونو نه داسې قسم مارټر ګولۍ او ماینونه پاک کړل شي
چې هغه منظر بالکل د لیدو نه و. خلک ډیر زیات ورسره غمجن و. هر سترګ چې د پوهکو باندې لمده وه. یقینا چې دغه واقعې چې کوم دی ټول لنډی کوتل پریشانه کړی. موږ دا غوښتنه لرو چې د دغه واقعې د زائدانه انکوایری وشي ځکه چې داسې قسمه ماینز یا ماټر ګولې په غرونو کې پراته وي. نو په کار دی چې سیکورټي ادارې دلته پولیس موجود دي، د پولیسو څخه نظام فعال شوی. نو دا یو قسمه لا په امنیت باندې هم سوال پورته کوي چې داسې په مقامي غرونو کې داسې غټې غټې ګولې پراتی وي چې هغه بیا داسې قسمه حادثې ته راپېښې ته کېږي.
د اف سی ځواک او پولیسو چارواکي وایي د دغې پېښې پلټنې پیل کړي او متاثره شوې کورنۍ سره به هر ډول مرسته کوي. تیره شپه 12 بجې په دې پېښه کې مړو شوو کسانو جنازې وشوې او تاتاره سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دې پېښه غم راضي ښودلې او دوی پولیسو او امنیتي ادارو ته امر کړی چې د دغې پېښې کره پلټنې دې وکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی دا پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سبا د ملي امنیت کمیټي غونډه رابللی چې پکې با فوزی او ولسی مشران د افغانستان پر حالات او د کابل په اړه د دې هیواد د تګلارې په حق له معلومات وړاندې کوي. له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتو او په دې هیواد کې د طالبانو زیاتیدونکو حملو پاکستان اندېښمن کړی دی. خو د پاکستان ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په تیزی سره بدلیدونکو حالاتو د پاکستان افغان تګلاره له ننګونو سره مخامخ کړې ده. دا چیلنجونه یا ننګونې څه دي؟ عبدالحی کاکړ یې په دې راپور کې ځوابوي.
په داسې حال کې چې امریکا د سږ کال سپتمبر 11 پورې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو اعلان کړی، په دې هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیستی او په 1300 اونۍ کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي چې افغان ځواکونو ورځخه بیرته کنټرول کړی دي. پاکستان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو او د قطر تړون کې مهم رول لوبولی، د کارپوهانو په وینا اوس په دې لټه کې دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو لمخه په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ له تیرې څه مودې راهیسې یو ځل بیا سخت بیانونه زیات شوي دي. کابل په افغانستان کې د طالبانو زیاتیدونکي تشدد تر شا د اسلام آباد لاس ویني، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په هغه هیواد کې سوله غواړي. خو په دې خرابو تعلقاتو کې هغه مهال نور هم اضافه وسوه چې کله د جون پر 28 نیټه د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته په ځانګړي مرکه کې ومنله چې د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي، هغوی د علاج لپاره ورځي او د افغان طالبانو مړي هم هلته وروړل کېږي. د نوموړي دا خبره د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغې خبرې برعکس وای چې د افغانستان شخصي ټلویزیون تلو نیوز ته د جون پر 19 نیټه په مرکه کې کړې وه. هغه ویلي ول چې افغان طالبان په پاکستان کې نسته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم څه موده وړاندې افغان طالبان ته ویلي ول که په زور کابل ونیسي نو هیواد به ونه مني. د پاکستان وزیر اعظم او د کورنۍ او بهرنی چارو وزیرانو د بیانونو ته په کتو سره پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې یو طرف ته عمران خان افغان طالبان ګواښوي او بل طرف ته شیخ رشید وایي چې هغوی دلته ژوند کوي.
ګوره، په یو طرف عمران خان وایي هغه حکومت نه مانو نه به تسلیم کوو کوم چې په زور کابل واخلي. مې دې خو ښکاره مطلب دا دی چې طالبانو تاسو په زور واخلئ که نه موږ به ریکګنایز کوو نه. نو که نه ریکګنایز کوي نو بیا به قول شیخ رشید په پاکستان کې طالبان بیا څه غواړي؟ بیا خو باید چې طالبان ته دې ویلي وای چې ته دومره زورور شوې چې ته کابل اخستی شي نو خپل ډول ډبلي د واخله، ځه په افغانستان کې چې چیرې کې اوسېږي هلته اوسېږه. په یو طرف یې دلته ساتي هم او په بل طرف وایي چې نه په زور هلته ما اخله. په دې کې دې دنیا نه پرېږدي.
پاکستان پرله پسې د اندېښنې څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتو لمخه یو سیاسي جوړ جړای ونسو نو شایي هلته کورنۍ جګړه پیل شي چې په نتیجه کې به نه یوازې د کډوالو بل څپه پاکستان ته ورسي بلکې د دې هیواد پر امنیت به هم ناوړه اغیز وسی. اسلام آباد تل ویلي چې په افغانستان کې یو داسې جوړ جړای غواړي چې مشري افغانان کوي. خو په اسلام آباد کې د انډیپندنت اردو نیوز ویب پاڼې مدیر هارون رشید وایي چې د افغانستان بدلیدونکي داخلي وضعیت په اړه د پاکستان افغان تګلاره کې لږ څه تتوالی دی.
اوس پاکستان څه سټریټجی دا چې کابل حکومت غواړي چې پاتې دي شي، طالبان چې دي هغوی پرمختګ ونه کی او کابل ونه نیسي، دې باندې هم کلیرټی نشته. دوی هماغه ډیپلوماټیک سټیټمنټس او ټرمز خو استعمالوي چې افغان لیډ او افغان ډریون پیس ریزولوشن سولوشن، خو هغه کم افغانان دي، هغه طالبان دي، هغه ډاکټر اشرف غنی دي، هغه بل څوک دي، نو دې باندې کلیرټی نشته.
خو کراچی میشت خبریال فیض الله وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې تطوالی نسته، البته له ځینو ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي د اسنادو نه درلودلو په تور د افغانستان په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې او تر خوشي کېدو وروسته کتاب لیکلی چې پکې په طالب ډلو تفصیلي رڼا اچولې ده.
ولې افغانستان زخوا چې د مسلسل اغي طرف نه ده الزامات لګي چې د ستونزې کې پاکستان هم یو مرکزی کردار ده، نو پاکستان په دې حواله سره مشکل کې ده. هغه دا غواړي چې دا مسله د په طریقې باندې حل شي او هند معاملات یې ملته دغه شي او پاکستان باندې سډیر الزامات نه لګي. نو دا پاکستان یو مسله ده او افغانستان کې چې څه معاملات هم کیږي هغه براه راست چې کوم اثرات دي هغه پاکستان کې اخکاری.
له افغانستان د بارنی ځواکونو وتلو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې خند او د طالبانو په حملو کې شدت د پاکستان سیاسي ګوندونو هم اندېښمن کړی دی. د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې چارواکي دې پارلمان ته د افغانستان پر وضعیت او د دې هیواد د تګلارې په اړه معلومات ورکړي. تر دې وینا وروسته د قومي اسمبلی مشر اسد قیصر د جولای پر لومړۍ نیټه د ملي امنیت کمیټې غونډه راوبلله چې پکې به پوځي او ولسي مشران د افغانستان پر حالاتو معلومات ورکوي. په دې غونډه کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف، بلال بوټو زرداری او وفاقي وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیدو تاسو غوږی په پاکستان کې ډاکټرانو ویره سرګند کړي چې حکومت له خوا په محدودیتونو کې تر وخت وړاندې نرمي کول لوجه یو واری بیا په هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راتللی شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول کمی ادارې د جولای له لومړۍ نیټې نه بازارونه د شپې تر لسو بجو پورې خلاص ساتلو او رستورانت کې دننه د خوراک اجازه ورکولو ترڅنګ د ځینو نورو محدودیتونو د نرمولو پریکړه کړې. خود رختیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار وین بیوای د محدودیتونو نرمولو مطلب دانه دي چې خلک به پر احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي. تفصیل احمد الله را کوي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول قومي اداري یا ان سي او سي مشر اسد عمر په مشرۍ د جون په 28مه تر ایوي غونډې وروسته په بیان کې ویل شوی چې جولای لومبۍ نیټه راهسه سرکاري او شخصي دفترونو ټول کارکونکو ته د تللو اجازه وي، بازارونه به د شپې اتو پر ځای تر لس بجو پورې خلاص وي، په رستورانونو کې دننه هغه کسانو ته د خوراک کولو اجازه وي چې کووډ 19 ناروغي واکسین یې کړی وي، د واده تالارونه، سینماګانې او مزارونه به احتیاطي لارښوونې په عملي کولو سره تر ټاکلي وخت پوری خلاص وي. د ان سي او سي په دې فیصله په اسلام آباد کې ډاکټرانو د اندېښنو سرګندونه په کولو سره ویلي، تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا واکسین نه وي ورکړی شوی، تر هغې حکومت ته په محدودیتونو کې دومره نرمي نه دی کول پکار. د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د کرونا وارد په خوانې مشر ډاکټر فضل ربی د جون په 9مه مشال ویډیو ته وویل، د دویمې څپې فورن وروسته حکومت په محدودیتونو کې همداشان نرمي وکړه چې لوجې نه صرف دریمه څپه زر راغله، بلکې هغه د لومبۍ او دوانو په نسبت زیات خطرناک هم وا.
زه په یو وخت کې حکومت ته فیصله کیږي دا په کوم مریټ باندې کیږي، کدا فیصله په ټیکنیکل بنیاد باندې شي نو په سو پیس دی په هغه باندې عمل کول چې یا د حکومت تر طرف نه د دې سختي پکار وا. کم غیر ضروری ګیدرینګ پکار چې هغه باندې هو بین وي. کدا سو روزانه په بنیاد وګورئ نو د 10 کسان چې د کرونو د لاسه اموات کی په پاکستان کې یکدم ویډرا کول نه دی پکار. دا چې کوم ریسټریکشنز دي حقیقت دا دی چې 50-60% نه کم خلک
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې د یادې ناروغۍ لومبیو دواړو څپو 2900 پورې کسان وژلي وو، 15,80,000 نه زیات یې متاثره کړي وو، خو 15,60,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي وو. خو درېمې څپې دوران یعنی د روان کال مارچ نه تر د جون 28مې پورې 9,300 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي، 3,85,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي او 3,55,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. د حکومت لخوا د محدودیتونو نرمولو په اړه د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین شاه د جون په 9مه مشال ویډیو ته وویل، یو خوا په دغه هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی، نو بل خوا د مثبتو کیسونو شرح هم راکمه شوې ده، نو ځکه حکومت د محدودیتونو د نرمولو پریکړه وکړه. د ان سی او سی په هر غونډه کې وفاق، صوبه او د صحت ماهرین د حالاتو جاج اخلي او سلا مشورې وروسته د راتلونکي لپاره تګلاره اعلانوي. د محدودیتونو نرمولو مطلب دا نه دی چې خلک به په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي. که په کوم ځایونو کې ترې څوک سرغړونه کوي نو مقامی انتظامیه به پر ضد ګامونه پورته کوي، او لکه د مخکې په شان په راتلونکي کې به هم په ولسي ځایونو کې ماسک اچول او سماجی فاصله ساتل لازمي وي. د ترڅنګ حکومت د واکسینو په بهیر کې هم تیزی راوستي او هر ورځ 3-4 لکه پورې کسان واکسین کوي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسین ورکولو لړۍ د روان کال له فروری راهسه روانه ده چې دا وخت د 18 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان اخستلی شي. د ان سی او سی تر مخه جون 28مې پورې په ملک کې 1,55,50,000 نه زیات کسان واکسین کړی شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس 2000 کال د فروری پر 16مه مخې ته راغلی وو او لومبې تن ترې د مارچ په 13مه مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
احمد الله چې تاسو رپورټ نه دی کوو قدر مرګونکو په پیښور کې د ماسپخین یونی وبجه شوې ده. اسرار لمون د خبرونو لنډیز باور.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2021 2022 مالي کال لپاره د 8,400 روپو بجټ منځوري ورکړه. یاد بجټ د جون په 18 د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وړاندې کړی و چې وروسته په قومي اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف غړو بحثونه ورباندې وکړل او تبیمي سپارښتنې وکړې. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې شوکت ترین دا مالي مسوده وړاندې کړه چې د حکومت سپارښتنې پکې ځای شوې. اپوزیشن وایي د دوی سپارښتنې پکې له پامه غورځول شوې. د خبر پونکو په خبر ضلع کې یوې چاودنې 15 کسان وژلي او 15 نور ریچوبل کړي. د خبر پولیسو او د یو دوه دوه په نومه د ژغورنې ادارې چارواکو تېره شپه مشالې ډوته ویلي چې دا چاودنه پر مقام څه باندې شپږ بجې د لنډې کوتل په تاتارا سیمه کې په یوه کور کې وشوه. چارواکي وایي لومړني معلومات ښایي چې دا چاودنه هغه مهال شوې چې کله په دې کور کې ماشومانو له یوه نږدې غره څخه له راوړو پخوانو ماټرګولو او ماین څخه کباړ جوړوو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې له سبا څخه په صوبه کې د اوړي رخصتۍ پیلېږي. نو د شخصي سکولونو او مدرسو په ګډون به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د جولای تر 18 تړلې وي. د تعلیم او صوبایي وزیر شارام خان ترکی دا اعلان پرون له هغې وروسته وکړ چې د کورونا د کنټرول کمې ادارې صوبو ته واک ورکړ چې په خپله خوښه دې د تعلیمي ادارو لپاره د رخصتیو اعلان وکړي. او په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي کچېرې وسلوال طالبان په دې جګړه ځپلي هیواد کې د سیمو نیولو ته زور ورکړي نو د دوی پر ضد هوایي بریدونه کېدلی شي. طالبانو په درستیو اونۍ کې لسګونه ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې دي.
اسرار لمومندو چې دا خبرونه لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. کله مونږ کول لژمن سره سم وزارت او نيزه خبرونه او کلتوري خبرونه د مشال رډوي مجله در خبرو. په دې ادبي او کلتوري خبرونه کې راپورونه شیرونه او فرهنګي معلومات او تازه ورکړ شوې دي. د خبرونه کوربه نجيبه مرته.
د مشال رډوي مجله د مشال رډوی مجلې قدرمنو اوریدونکو زه نجیب عامر موتاستا په ونوي غنه کې هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې په پښین کې دروخات راز محمد راز د تم تین د غونډې په سواد کې د باچا خان پاړه د مطالعاتي غونډې او په خوس کې د کورونا لوجې د فرهنګي فعالیتونو د ټکنې کې دوه راپور نه لرو. د غزل مومن یو تازه لیکلی شعر او د زما د افغانستان کتاب یو بل برخه ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی. بدرګه موکړه پښتانه مترقی لیکوال د جون په 20مه نیټه په پښین کې د ارواښاد لیکوال او شاعر راز محمد راز د تم تلین المنزلو پر پلمه په یو ادبي غونډه کې لیکوالان شاعران فرهنګیان او د راز ملګري او مینوال راټول کړي ول. دغه غونډه ته د پښتانه مترقی لیکوال مشر ډاکټر لیاقت تابان، لیکوال فاروق سرور، لیکوال او سیډونکو میر حسن اتل، لیکوال او شاعر نعیم آزاد، لیکوال فیض محمد شہزاد، لیکوال شاعر او ژباړن عصمت ظهیر او یو شمیر نور ویناوې وکړي. همدارنګه له کابل د لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال او له واشنگټن د لیکوال شاعر او خبریال بارکوال میخیل پیغامونه هم په غونډه کې وورول شول. عبدالله هلال دراز صاحب یو نظم د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړ. د غونډې پر مهال تکتو کتابتون د کتابونو یو نندارتون هم پرانیسته و چې د کتابونو مینوالو پکې د خپل خوښې کتابونه واخیستل. نور حال د مشال رادیو خبریال سمد شبنم په دې راپور کې راکوي.
پر 8 جون د بلوچستان په پښین ضلع کې د ارواښاد پروفیسر راز محمد راز اتم تلین ولمانځل سو. ارواښاد راز یو خوا د ښوونکي په حیث زرګونو شاګردان روزلي وو، بل خوا د خپلو فلسفیانه تخلیقاتو له لارې د پښتو شعر او ادب ډګر کې د قدر وړ اضافه وکړه. پروفیسر راز د لسو کتابونو لیکوالو چې درې شعري ټولګي او نثري کتابونه دي. د نموړي په اړه لیکوال او شاعر میراثنا تل په دې نظر دی چې وایي ارواښاد نه یوازې په شعر کې بلکې په نثر کې هم سوچا انداز درلود.
راز صاحب د پښتو ادب یو لوی نوم و. هغه د خپل ژوند په اوږدو کښې پښتو ادب پښتون قام ته ډېر علمي بنیادی او د روایت ها خواته اثار پرزو کړي وو. هغه که څه هم بنیادي طور راز صاحب چې کوم و هغه یو شاعر و، خو هغه د نثر په دنیا کې په ځانګړي ډول فیکشن چې موږ ته وایي نه کیسه ییز ادب، په هغه کې هم درې څلور داسې اثار د ناول په شکل یا د لنډو کیسو په شکل پښتو ادب او پښتون قام ته پرزو کړي وو چې هغه که موږ په پښتونخوا وطن کې لس کسان زموږ د سر ادیبان او د معیار لیکوالان راچڼ کړو، نو په هغه کې یو راز صاحب هم دی.
ارواښاد راز 2 شپېته کاله ژوند وکړ او د 2013 میلادي کال کې د جون په 23مه د سرطان ناروغۍ له کبله له دې نړۍ څخه سترګې پټ کړې. د منتظمینو په خبره د دا ډول غونډو مقصد په ولس کې د خپلو شاعرانو او لیکوالانو پیژندل دي او د هغوی یاد ژوندی ساتل دي. د ارواښاد پروفیسر راز ګور لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر وایي چې ارواښاد راز ځان ته په ادب کې یو جلا لار خپله کړې وه.
اصلا راز صاحب د نوي انګل د نوي فلسفې او د نوي خبرې لیکوال و، ځکه د دا ویلې چې ته نوې خبره کوې د روایت به ته ماته یې، د روایت به ته بغاوت کوې او هغه زړې او سولېدلې سانچې چې دي هغه به ماته یې. د ده سره نوې خبره وله، د ده سره نوی فکر و، د نوي فکر او د نوي انداز شاعر چې دی هغه ډېر زر زما په پښتانه ولس کې قبلېږي نه. د وخته سره چې د ده په فلسفه په خصوصا په کاسمیک سیکسولیزم باندې چې څومره خلک پوهیږي دومره به د ده د شاعري او د ده د آثارو سره بلدیږي.
د غونډو او مشاعرو تر څنګ د کتابونو نندارتونونه هم جوړیږي. د ارواښاد راز د یاد غونډې پر مهال هم په پښین کې د پښتو کتابونو نندارتون وسو. لیکوال او شاعر کپیل قربان د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې چیرې چې هم ادبي غونډې وي هلته د کتابونو نندارتون جوړوي.
د 2019 څخه موږ دا د کتابونو د نندارتون یا سټال لړۍ شروع کړې لاره روانه ده. چیرې چې ادبي پروګرام وي یا سیمینار وي نو موږ خپل نندارتون د تکتو کتاب کور له اړخه لګوو او دا تر اوسه پورې روان دی او ډېر شو دا ډېر شو هغه نتیجه راغلې ده. خلک کتابونه وایي او ډېر په شوق یې وایي.
د کتابونو مینوال په نندارتون کې د خپل خوشي کتابونه لټوي. د پښین اوسېدونکی ملک امین الله یو له هغو دی چې دلته د خپل خوشي کتابونه لټوي.
په پښین کې د پروفیسر راز محمد راز صاحب د تلین په مناسبت د یو کتاب مخلصی و دلته دا بک سټال لګېدلی دی. ډېر ښه کتابونه شته په پښین کې. موږ ته یوه غټه مسله دا ده چې کم خلک چې پښتو وایي په ادبي طور داسې یو بک سټور نشته، داسې یو کتاب پرچېدونکی ځای نشته. سړی ورشي هلته دا کتابونه دی پیدا کړي د یو واخلي. دا نن د سیمینار په مناسبت سره ډېر ښه سټال لګېدلی دی. که څوک د شاعري په میدان کې یو فکر لري یا فلسفیانه کتاب ګوري یا تاریخي یو څه کتابونه ګوري دا د لیې میلاویږي.
په پښین کې د پروفیسر راز محمد راز یاد غونډه کې د هغه پر پن او شخصیت باندې مقالې وړاندې کړل سوې. په یاد غونډه کې پر شاعرانو سربیره د هغه یو شمېر ملګرو او شاګردانو هم ګډون کړی و. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
در واقع ارواښاد راز محمد راز د اتم تلین غونډې راپور مو په مشال رډوي مجله کې اورېده. هلته په سوات کې د بزم حبیب جالب په نوم ادبي ټولنې د پښتون سیاستوال او مصلح پاچا خان د ژوند او مبارزې په اړه یو مطالعاتي غونډه جوړه کړې وه. د جون پر وشتمه ترسره شوې دې غونډې ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزي د باچا خان د عدم تشدد د فکر په مختلف اړخونو رڼا واچوله. هغه وویل چې باچا خان د ژبې، نسل، رنګ یا کلتور په اساس د نفرت مخالف و. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال لړیو ته وویل چې دوی په لومړي ځل په ډیر تفصیل سره د باچا خان له شخصیت او فکر خبر شول. نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلی دی چې د ډاکټر همدرد یوسف سبزی په خبرو پیلېږي.
باچا خان و امن دیته نه وای چې د دوو جنگونو په منځ کې کوم وخبره شي دیته امن وای. هغه امن دا غني چې یو سړی په سیاسي توګه باندې، یو سړی په نفسیاتي توګه باندې، یو سړی په اقتصادي توګه باندې، په ټولنیز ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې د هر قسمه تشدد نه ازادي، نو بیا به امني.
د سټڈی سرکل ویان ډاکټر همدرد یوسفزی په دغه مهال تفصیلي وینا وکړه او ویل چې باچا خان په ظاهره یو سیاسي مشر او د شنغل د خانانو د کورنۍ وو، خو باچا خان خپل ټول عمر د عدم تشدد په فلسفه سیاست کړی. تر دې دمه چې د باچا خان په ژوند او سیاست شپږ پی ایچ ډی شوي چې پکې دوه نړیوالو ادارو لخوا شوي دي. دوی ویل چې باچا خان سیاست د ازادۍ نه شروع کړی وو.
ټولنیز ازادي چې د جینډر په بنیاد باندې د چا سر نفرت نه وي، د مذهب په نوم باندې د چا سر نفرت نه وي، د کار کسب په بنیاد دونه د چا سره نفرت نه ای، د قبیلوی شکل کې د چا سره نفرت نه ای، د رنگ په لحاظ سره د چا سره نفرت نه کول، او د ټول ټولنه د دوه نفسیات، د دوه اجتماع، د دوه اقتصاد، د ټول راغونډول او د دې ټولو سيزونو نه ازادي اغستل دی باچا خان بابا مقصد او مرام هم د او د ازادي ماننه دا وا.
سټڈی سرکل کې شریک د سکولي استاد نور محمد کنجوي چې په اردو ژبه کې ماستر کړی، خودته نن معلومه شو چې د باچا خان د سیاست فلسفه سوا
دا خبره ما نن زده کړه چې باچا خان پښتانه د قبایل نراويستي د قوم ته جوړ کړی دی او د عدم تشدد په لارې بولې دی. زما په خیال کو دغه شان سټڈی سرکل دوام لري او بار بار کیږي. زمنګ نو نسل کم چې سیلاب را روان دی د میډیا په شکل کې د پروپاګاندا زمنګ د پښتنو خلاف کم خراب ایمیج چې جوړیږي، نو دا سټڈی سرکل راغي مخنیوي کولای شي.
د جانزیب کالج د کوونکې حمید الله چې د ملمجبي اوسیدونکو دی وایي چې په تعلیمي ادارو کې د پښتنو اتلانو په حق له داسې معلومات نشته. سټڈی سرکل کې دوی د باچا خان په اړه پوره معلومات ترلاسه کړل.
سیاست چې دی یا کم د سټڈی سرکل چې دی هغه په دغه کې ډیر زیات ښه رول ادا کوي. دغه لپاره موږ راغلی او ډیر زیات ښه میسج راته ملاو شو، ښه مطلب کم خپل اتلان شو باچا خان او نوري یا داسې دغه خپل صفه د پښتنو خپل صفه چې دی دا موږ په پوره تور باندې وپیژندل او که دغه شانتې نور هم دا دوام ولري نو ان شاء الله چې زموږ د نوې کول د ډیر سزده کی.
د سټڈی سرکل تابعیا کون کې شهاب شاهین وای چې بزمه حبیب جالب د انقلابی شاعر حبیب جالب په نوم ټولنګ دا چې پسیمه کې د سټڈی سرکل په ذریعہ د پوهانو په ګډون د پوهې راوستو هڅه کوي.
د مقصد دا دی چې کم زمګ ملګری دي، کم زمګ کشران دي، همزول دي، سونټان دي، دوی ته زمګ اتلانو باره کې پته ولګي او دوی د هغې د سټرګل نه او د هغه شونه چې کم دی غینه دوی خبر شي او مخ کې چې کم دی دا غوغه کم میسج چې کم وغه مخ کې ورسي او پاغه باندې مونږه عمل وکړو، پاغه باندې کوم ژوند وغیرہ
په سټڈی سرکل کې ویل شول چې باچا خان د یو ګوند یا قام لپاره د عدم تشدد فلسفه نه خپل کړي، خو د ټول انسانیت لپاره یو مثال وو. او دغه وجه ده چې د باچا خان د سیاست فلسفه په ډیرو پوهنتونو کې د نصاب په توګه ښودل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
رسول پشین او سواتا د بیو کلتوري راپور نه واوریدل. خدا چې په افغانستان کې په دې ورځو کې کورونا وبا منګولې خخي کړي، نو لوجه د فرهنګیانو ترمنځ را شدر شا کم شوي او مشاعري او ادبي غونډې هم اغیزمنې کړې دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو د بېلابېلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي د انټرنیټ له لارې د بېلابېلو ولایتونو سره یو شمېر پروګرامونه پلان کړي چې د هیواد په کچه فرهنګیان به پکې په آنلاین ډول برخه اخلي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغېزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیله لارې فکر وشي.
بدیله لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. له ښه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یوه وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي تر څو په آنلاین ډول علمي غونډې، کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې اندا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړي دا باید په شرایطو پرې یاداسي وبایي ناروغي پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو تر څو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د دریمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله، تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړي دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
په خوست کې شاعران ګیله لري چې د کورونا له وجې مشاعرې نه جوړیږي، خو موږ درته د خیبر پختونخوا د مومندو سیمې د خوږژبې شاعر غزل مومند یو شعر د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. د جنت په سپینو هرو قیل او قال له د جنت په سپینو هرو قیل او قال له لجماتا بهر موزه او بال له ستاد لاس نخی پرتی دی ورک یارا ستاد لاس نخی پرتی دی ورک یارا محبت په صندوقونو کې سنبال لے په بلها تجربو ندا په قسمت ته په بلها تجربو نه ده په قسمت ته دغه شیخ ته سلوخ کلو انډیوال دی
د وجود خلو د مست خوشبو راوړه، د وجود خلو د مست خوشبو راوړه، ستا په ذات کې د لونګ بوټی نال دی. او په خندا خندا ویده ولس راویخ کړي، په خندا خندا ویده ولس راویخ کړي، د غزل مومن په لیک کې دا کمال دی. د جنت په سپینو هرو قیل او قال دی، له جوماته بهر موزی وبال دی. در غزل مومند شعر مو اورېده. د خپرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما داغستان د ویبلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې لیکوال د انسان د ظاهري او باطني حسن په اړه جالبې خبرې لري. نوموړی ګڼي چې یوازې د انسان جامه او ظاهري ښکلا د هغه د شخصیت د جوړونې لپاره کافي نه دي، بلکې دا هم مهمه ده چې دا انسان څه ډول خبرې کوي او د کومو خیالاتو پالونکی دی. نو تاسو د زما داغستان یوه بله برخه واورې چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. له خپلې کتابچې نه په ډېرې آسانۍ سره لیکل شوي شعرونه هم کله کله ډېر په ستونزه لوستل کېږي. پل پل او ځینې داسې شعرونه هم وي چې د لیکلو پر مهال به شاعر ډېر کړېدلی وي، خو په آسانه به لوستل کېږي. پڼه او مواد هم په خپلو کې هماغه خپلوي لري لکه د جامو او د جامو د اغوستونکي تر منځ چې وي. که یو تن نیک، هوښیار او د ښه کردار درلودونکی وي، نو هغه دې د ځان په شان مناسبې جامې ولې وانغوندي. که یو څوک ښایسته څیره لري، نو د هغه خیالات هم د هغه د مخ په شان ښایسته ولې نه وي. خو اکثر داسې لیدل شوي چې ښایسته او زړه وړونکې میرمنې له ذهانته محرومې وي، او هوښیارې او ذهینې میرمنې بیا د ښایست له پلوه پاتې وي. دا خبره د یوې فنپارې لپاره هم په مثال کې راوستل کېدای شي. خو ځینې داسې تعلیمنې میرمنې هم وي چې خدای هم ښایست ورکړی وي او هم عقل. همداسې د ځینو ښایسته کتابونو لیکوالان هم باصلاحیته وي. یو ځل د مالی سیمې یو تن وویل، زما کلي ته چې یو سړی را روان وي او په هغې مخامخ درې را تېرېږي، نو زه ویلی شم چې دا ښه سړی دی او کبد. د کوباچی سیمې یو تن بیا وایي، سره او سپین زر په خپله هیڅ ارزښت نه لري، مهمه خبره دا ده چې له دې عناصرو د ګاڼو د جوړونکو زرګرانو لاسونه طلایی وي. پر یوې سوراخۍ کیندل شوې خبرې، په بازار کې پراته رنګه لوښي د کلو د خړو خاورو نه د کلال په لاس جوړ شوي وي. هغه شعرونه چې په اورېدو یې زمانه په وجد کې راځي، د یو شاعر لخوا ویل شوي وي. ما په خپلې دې نړۍ کې له 1500 زیاتې ورځې تېرې کړې دي. زه پر ډېرو لارو تیر شوی او پر ډېرو سړکونو ګرځېدلی یم. له زرګونو انسانانو سره مې لیدل کتل شوي دي. ما چې له دې هر څه کوم تاثرات قبول کړي، د هغو شمیر ډېر زیات دی. خو دا ټول اوس څنګه سره راټول کړم او یو کتاب ترې ولیکم؟ د داسې کتاب لیکل همدومره ګران کار دی لکه په یوه دره کې چې یو پراخ سیند ته لاره وباسي، او همدومره کافي نه دی. اصلي کار خو دا دی چې له غرونو د راوتلو ټولو چینو مخه د سیند لوري ته کړل شي، چې دا ټولې اوبه رایوځای شي او د ډېر زبردست ځواک سره مخ ته لاړ شي. زه دا کار د چا لپاره وکړم؟ د دې کار د ترسره کولو لپاره د ژوند له عرفانه خبرېدو سربیره د نورو کومو علومو نه ځان خبرول ضروري دي. غالباً د ادب له نظریې نه ځان خبرول ضروري دي، خو شاعر له پر ځای د دې چې دا سوچ وکړي چې شعر باید څنګه ولیکل شي، خپل ټول زور د شعر په تخلیق لګول پکار دی. اصلا زه د دې خبرې د کولو کوشش کوم چې زه نه د شاعرۍ کوم مکتب لرم او نه د کومې خاصې لارې پلوی یم. هو، دومره دا چې ځینې ادیبان، فنکاران او استادان ضرور شته چې زه یې خوښوم او قدر کوم. د خپل کتاب چینه د ادبیاتو په څانګه کې د آوار له یو زلمی څخه وپوښتل شول چې په حقیقت نگارۍ او رومانیت کې څه توپیر دی. غالبا هغه لږ پر دې موضوع کوم کتاب نه و لوستلی، خو ځواب ورکول اړینو. نو د لږ فکر نه پس یې امتحان اخیستونکي پروفیسر ته وویل، باز ته باز ویل حقیقت نگاری ده، خو یو چرک ته باز ویل رومانیت دی. پروفیسر هغه مهال خندلی و او هغه محصل کامیاب کړی و، خو تر کومه ځایه چې زما خبر ده، نو ما تل آس ته آس، خر ته خر، چرګ ته چرګ او انسان ته د انسان ویلو هڅه کړې ده. نور بیا
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار
اغلا دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې.